قرار داد.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او په زړه پورې مطالب خبرېږي، او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د برکو یو بل لړۍ وړاندې کیږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو افغانستان ته د امریکایي پلاوي سفر تایید کړی دی، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه یې څه نه دي ویلي. ښاغلي روبیو پرون خبریالانو ته وویل چې د برمتو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي ادام بولر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره د ممکنو لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د بولر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلي بولر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. امریکایي پلاوي چې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد همغړی دی، پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د هوا پیژندنې ادارې له نن څخه د سه شنبې تر ورځې پورې د هیواد په یو شمېر سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون په یو بیان کې ویل د اقلیمي بدلونونو د ناوړه اغیزو له کبله د کابل په سیندیزه حوزه کې د ناڅاپي ورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې د خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو په سیندونو کې هم د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې د سیندونو غاړو ته له نږدې اوسیدونکو غوښتنه شوې چې احتیاطي تدابیر غوره کړي او د کوزنیو سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د پاکستان پوځ تایید کړی ده چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه 19 تنه پوځیان د شنبې په ورځ په وسلوالو حملو کې وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې لومړۍ حمله د جنوبي وزیرستان په بدر نومي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د پاکستان د پوځ د موټرو پر کاروان برید وکړ. په بیان کې راغلي دي چې په دې نښته کې 12 سرتیري او 14 وسلوال ووژل شول او 4 نور کسان ټپیان شول. د دې برید پر د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پر خپلو ټولنیزو پاڼو ومنله. پوځ په یو جلا بیان کې په کوز دیر سیمه کې هم په یوه نښته کې د 8 سرتیرو او 10 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی. بیان زیاتوي نښته هغه مهال پیل شوه چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو پټنځای وموند. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستاني طالبانو پټنځایونه په افغانستان کې دي، خو افغان طالبانو ته ادعا په وار وار رد کړې ده او وایي پاکستان دې د خپلو ناکامیو پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي. د رومانیا دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو پرون وروسته له هغه الوتنې پیل کړې چې د روسیې یوه بی پیلوټه الوتکه پر اوکراین د برید پر مهال د دې هیواد قلمرو ته ننوته. د رومانیا د دفاع وزیر یونوت موستیانو پرون وویل د دې هیواد اف 14 الوتکې ډېرې نږدې شوې وې چې د روسیې بی پیلوټ الوتکه چې په ټیټه ارتفاع کې الوتله له منځه یوسي، خو وروسته یې خپل لوری د اوکراین پر لور بدل کړ. پرون د پولنډ په ختیځ ښار لوبلین کې هم د دې هیواد هوایي قلمرو ته د روسیې د یوې بی پیلوټ الوتکې د ننوتو له کبله خبرداری ورکړل شو. پولنډ درې ورځې مخکې د ناټو په مرسته په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې وه. او امریکایي شرکتونو اعلان کړی چې په برتانیا کې به د 1.5 میلیارد ډالرو انډول د 1.25 میلیارد پاونډو په ارزښت پانګونه وکړي. دا اعلان برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په درشل کې شوی دی. برتانیا ته د ټرمپ دو ورځنی سفر را روانه چهارشنبې پیلېږي. بېلابېلو شرکتونو له هغې ډلې سیټي ګروپ، پیپل، د امریکا بانک او بلک راک په برتانیا کې د نویو پانګونو لپاره د تیاریو خبر ورکړی دی. همداراز ویل کیږي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې اوپن اے آی او انویډیا غواړي د ټرمپ د سفر پر مهال په برتانیا کې 2 میلیارد ډالره پانګونه وکړي. د برتانیا د سوداګرۍ او پانګونو وزیر پیټر کایلی ویلي دی چې د ولسمشر ټرمپ د سفر په درشل کې د امریکایي شرکتونو پانګونې د برتانیا له یو نږدې شریک سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او دوام نښه ده. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن یک شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی درویشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. را سره اوسئ وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باوری چې امریکایی پلاوی په کابل کې د بندیانو د تبادلې او احتمالا د محمود شاه حبیبي د خوشی کېدو په اړه له طالبانو سره خبرې کړي.
موږ امید لرو، امیدوار یو چې دغه سفر نتیجه ورکړي او طالبان ما د ورور ازادۍ ته غاړه کېږدي.
د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز د مرسته رسوونکو میرمنو ژوند اغیزمن کړی دی.
دفتر موږ ته ویلي چې له کوره کار وکړئ. نه پوهیږم چې دا ستونزه به تر کله دوام وکړي، خو اندېښمنه یم چې څه ډول به د کور مصارف چمتو کړو.
جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د کډوالۍ دوسیې لري او له پاکستانه ډیپورت شوي دي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. په یو مرکه کې به واورئ چې سره میاشت وایي د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې به زلزله ځپلو ته په کمپونو کې د ژوند ښه شرایط برابر کړي.
سره میاشت غواړي چې دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره د زلزله ځپلو هیوادوالو لپاره په هغې کې د ژوند وسایل آماده کړو.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
کابل ته د امریکایي پلاوی له سفر وروسته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي دي چې هر امریکایي وګړی چې په غیر قانوني ډول نیول شوی وي باید خوشی شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور له مخې ښاغلي روبیو منځني ختیځ ته له روانېدو مخکې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال دا خبره چې دواړه لوري به ډیر ژر د بندیانو د تبادلې موافقه وکړي تایید نه کړه، خو یادونه یې وکړه چې د برمتاو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ادم بولر په کابل کې د څو د دې کار امکانات وڅېړي. روبیو وویل د بندیانو د تبادلې په اړه وروستۍ پریکړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ کوي، خو د ټینګار وکړ چې هر امریکایی چې په هر ځای کې په غیر قانوني ډول نیول شوی وي باید خوشی شي. روبیو زیاته کړه امریکایي پلاوی د دې لپاره کابل ته تللی دی څو دا امکانات وڅېړي چې آیا دا کار کېدای شي که نه. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم له امریکایي پلاوی سره په دې سفر کې ملګری دی. هغه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې ښاغلی برادر د بولر په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره وکتل. په بیان کې د ښاغلی بولر له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي امریکا او افغانستان به خپل زندانیان تبادله کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دواړو خواوو ټینګار وکړ چې د بیلابیلو دوه اړخیزو مسایلو په تیره د هغو وګړو په اړه به خبرو ته دوام ورکړي چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. امریکایي پلاوی پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې له امریکایي پلاوی سره خبرې د دوه اړخیزو اړیکو په تیره د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو د دوام پر اړتیا متمرکزې وي. په بیان کې د دواړو خواوو د بندیانو شمیر، هویت او د هغو د نیول کېدو دلایل نه دي ښودل شوي. امریکایي وګړی محمود شاه حبیبي چې د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر و د هغو امریکایي وګړو له ډلې دی چې ګمان کېږي په افغانستان کې به بندیان وي. متحدو ایالتونو د 8 کلن حبیبي د موندلو لپاره د معلوماتو په بدل کې 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې ده. د حبیبي برخلیک د 2020 کال په اګوست میاشت کې د هغه لنیول کېدو وروسته معلوم نه دی او طالبانو ویلي دي چې دوی سره نشته، خو د هغه کورنۍ وایي چې طالبانو نوموړی القاعده شبکې ته سپارلی دی. د حبیبي ورور محمود شاه حبیبي پرون وویل
موږ امید لرو، امیدوار یو چې دغه سفر نتیجه ورکړي او طالبان ما د ورور ازادۍ ته غاړه کېږدي. امریکا حکومت مشتدار جا کړی دی او طالبان ته په واروارو ویلي دي چې د امریکا حکومت د طالبان سره هیڅ تعامل نه کوي تر هغوی پورې چې دوی زما ورور آزاد نه کړي.
امریکا یو وګړی شپږشپېته کلن جورج ګیلزمن چې د هوایي چلن انجینیر دی له دوه کاله بند وروسته په تیره مارچ میاشت کې کابل ته د بولر او خلیلزاد د مخکینی سفر پر مهال د طالبانو له بنده خوشې شو. ګیلزمن دریم امریکایی وګړی دی چې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار له پیلېدو وروسته له بنده خوشي کیږي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه بهرنیان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو کې د افغان میرمنو پر کار بندیز د هغو ښځو ژوند او راتلونکی اغیزمن کړی چې د مرستو په رسولو کې زیاته ونډه درلوده. د ښځې وایي چې اړې دي له خپلو کورونو فعالیتونو ته دوام ورکړي او اندېښنه لري چې دا بندیز به تر کله دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر په 8 په کابل کې د دې ادارې افغانې ښځینه کارکوونکې او قراردادیانې خپلو دندو ته له تلو منع کړي دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو په کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز ډیری دا ښځې د خپل ژوند راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې له کلونو راهیسې د دغه سازمان په بیلابیلو څانګو کې د کارکوونکو او قراردادیانو په توګه د مرستو رسولو کې مهم رول لوبولی اوس اړ دي چې له کوره کار وکړي. له دې ډلې دوه ښځینه کارکوونکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د دوی نومونه هغه څانګې چې دوی پکې کار کوي او د ولایتونو نمونه یې په راپور کې خپره سي ازادي راډیو ته یې د غږ بدلولو په شرط وویل.
خبی شروع یعنی ما بود که وقتی میخواستیم داخل دفتر شیم در دروازه از پیش دروازه دفتر یا ما را گفتن که نیش ما داخل آمده نمیتونیم.
دم دیمیشتی پا پیل که کلا چه مقوختل دفتر تا ننوزو طالبانو دا دفتر دا دروازه مخی تا مکتبا و یال چه دا ننن شیطلی رو سال دفتر مکتب زنگ دا غی چه باید لکوره کار بکری اوس لکوره کار که خونو پوهیگم چه دا بزیاد پتر کلا دوام ملری.
یه وی بلی کار کن که هم مراندی زیاد اکلا
دفتر به من گفته که از خانه کار کنیم. من میفهمم که این مشکل تا چقدر وقت دوام پیدا میکنه اما ما به تشویش ازی هستم که
دفتر محتوی لیچل کوره کار وکړی نه پوهیږم چې دا ستونزه به تر کله دوام وکړي خو اندېښمنه یم چې که دفتر مو له دندې لرې کړي او نشو کړای چې کار وکړو څه ډول به د کور مصارف چمتو کړو.
دوی وړاندې زیاته کړه چې د دې سازمان په ټولو فعالیتونو کې د افغان ښځو فعال ګډون او شتون په ځانګړې توګه د بشري مرستو په برخه کې حیاتی او اړین دی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو په بشري فعالیتونو کې د افغان ښځو د شتون پر اهمیت ټینګار کړی دی. د یونما دفتر د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 په یوه بیان کې اعلان وکړ چې طالبانو د سپتمبر په 8 په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه افغان کارکوونکو او قراردادیانو د ننوتلو مخه نیولې وه او دا بندیز وروسته د طالبانو چارواکو لخوا په لیکلي او شفاهي ډول په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو ساحوي دفترونو ته وغځول سو. د یونما په ټکو طالبان په کابل، هرات او مزار شریف ښارونو کې د ملګرو ملتونو تاسیساتو ته د ننوتلو په دروازو کې شتون لري تر څو دا بندیز پلی کړي. یونما زیاته کړې چې د دې جدي ګډوډۍ یا اختلال په غبرګون کې د دفتر او نورو ادارو، صندوقونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پروګرامونو او د دوی د اصولي او اړینو کارونو د دوام لپاره د ممکنو انتخابونو د څیړلو لپاره لنډمهاله عملیاتي تعدیلات پلي کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر روان کال په مې میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو کې لسګونو ښځینه کارکوونکو ته د دوی د کار له امله د نامعلومو کسانو لخوا د مرګ ګواښونه سوي دي. د هغه په خبره دې مسلې یونما دې ته اړه کړې چې د دې میرمنو د خوندیتوب لپاره لنډمهاله اقدامات وکړي. خو د یونما د معلوماتو له مخې طالبانو هغه مهال ویلي وه چې د دوی ځواکونه د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکوونکو پر وړاندې د مرګ واخلو کې ښکیل نه وه او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه څېړنه کوي. تر تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په ګډون مختلفو ادارو راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د مرستو پر رسولو کې مداخله کړې او په مرستندوی فعالیتونو کې د ښځو د ګډون محدودولو سربېره پر دوی فشارونه زیات کړي. هغه څه چې طالبانو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي و، طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربېره په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزیل کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
جرمني هڅه کوي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د کډوالۍ دوسیه لري او له پاکستان ډیپورت شوي دي بیرته هغه هیواد ته ستنه کړي. یوې جرمنی ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمیر افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیه لري او ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده چې دا خبرې به مثبتې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
جرمنی ته د تکیس لري وای په پاکستان کې د دوه کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې ل خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وستل شو. هغه چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. دی وای موږ په دې ته پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورت کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان پر اول پنډی کې افغان مرمن حدیثه هم وایل تیر دریو کلونو رئیس جرمنی ته د تک په تمه لخپل کورنۍ سره په دې هواد کې میشته ده او اوس مهال په ناسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
سال شد ما هم ته د انتظار
موږ له تیر دریو کلونو رئیس جرمنی ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمنی ته معرفي سوي یو. دوی زموږ قضیان منلې، دوه ځله مو روغتیاي معاینات او بایومټریک هم سوي، خو اوس وضعیت ناسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله درای پلورلې ده، هلته هیڅ نه لري. کومک بیرته افغانستان ته وشړل سو، هلته به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ د جرمني له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی راکړي.
د اندېخنې په داسې حال کې چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورسپانی یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12 راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د حق افغانانو اتباو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابر کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورسپانی ویلي د اقدام وروسته له هغه کې چې په پاکستان کې د 600 څخه زیات افغان اتباو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوی و افغانستان ته واستول شو. پر راپور کې راغلی چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دي تر څو د افغان اتباو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د تیر اگست لنیمای په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودي او د پولیسو لوري بندیان شوی وو د دوی په هڅو خوشي شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیه لري په انفرادي ډول څېړل کیږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو د افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو لمخې دغه خبرې اترې تر ډیره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وی چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډیر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولیک ډول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو لاري د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پی ای خبري ایجنسی نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمه جرمنی د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنۍ قضیو په برخه کې د افغان پناهغښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمیر جرمنی رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خبره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیچیار د ورستیو شمیرو لمخې پاکستان د روان کال له اپریل رئیسی له 15,450 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان میشته ټولنه وای د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو خلکو ته په یو کم کې د استوګنې شرایط برابر کړی دي. په کونړ کې د ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې کم کې چې مسؤلیت د ټولنه لري لومړنیو مرستو ته د زلزله ځپلو د نه لاسرسي ادعا رد کړې او ویل ان دوی ته دوه وخته ډوډۍ هم ورکول کیږي. مخکې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلو ازادي راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لومړنیو مرستو د نه رسېدو، د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او د رڼا د نشتون له ستونزو شکایتونه کړي وو. له عبداللطیف ثابت سره زمونږ همکار مرکه کړې او په سر کې په دغه جوړ شوي کمپ کې زلزله ځپلو ته د امکاناتو په اړه ترې پوښتلی دي.
دغه کیمپ سه تقریبا په 315 درس کورنۍ تروسه پکې راجستر شوی او د 500 کورنۍ لپاره د امکانات لري. نو د 315 درس کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد څه کم 2000 کسانو ته رسیدي. دغه کسانو لپاره سری میاشتې تروسه پورې یعنی ګرمه غذا دوه ټیمه دوی لپاره برابروي او صحیح وب او صحیح خدمات تر سره وړاندې کړي او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد چې هغه عبارت دي کمپلونه او همدارنګ هایجن کیټونه هغه غیر خوراکي توکي چې انسان په وسیدلو کې ترې نه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو د هغه مرسته تر سره کړي ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو چې هغه کې به تقریبا موږ واړو 1500 خیمه پغه کې هم ودرو نصب کو او خلک ورته د زلزله ځپلې ورته را انتقال سي. البته بعد له تثبیت نه سي هغه ثابت سي موږ ته دا کس زلزله ځپلې ده او دغه ساهینه ده دغه لپاره کمیټه ټاکل سوی سي دا خلک تثبیت کړي دغه کس زلزله ځپلې ساهینه راغله ده او کور او خپلوان په کې لاس ور کړی. نو هغه لپاره د 1500 خیمه یو بل کیم هم منګه جوړ او پاغه باندې کار روان دي. یعنی مجموعي افغاني سره مشغوړي سي د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره سي مجموعي زر خیمه کیږي د زلزله ځپلو هوادوارو لپاره تنظیم کو او د هغه لپاره پاغه کې د ژوند وسایل آماده کو ترسو تر هغه وخت سي دوی لپاره کورونه جوړيږي دوی لپاره پکې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمیر زلزله ځپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوي؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله سوی ده او مرکز وي هلته به ستونزه وي، خو د کوم ځای کې سه کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده، پاخه سرک په غاړه باندې جوړ دی. نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي له دې نه پاکې اوبه وړو کلرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کېدی سه کوم ځای کې سه د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې هلته ک بعضې وړې شبکې د اوبو خراب کړي نو امکان شته دی، اما دلته لاندې سره ښار کې د ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي او د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډیره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوي او که تاییدوي په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو منګه دغه کورنۍ ته یو قسم برخونه توزیع کړل سی هغه د لمر نه چارج اخلي او د شپې لپاره رڼا کوي. خو دوه درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بطری او د برق او د پکیو د هغې انتظام ورته وکړو او دا بل اړخ تاسو د هغې یاد کړ سي خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چا ته ضرر نه دی رسولی. نو موږ په نظر کې لرو سي په نږدې څو ورځو کې دا ټولې خیمې د واپاشي کړو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ داسې یو پیښه نه ده لیدلې چې چا ته ضرر رسولی. خو دې لپاره سي یو حفاظتي اقدام دی، انشاءالله ملګرو سره هم پرې فکر کړی دی، کېدی سي دا ټولې خیمې موږ د واپاشي کړو تر څو خلک متضرر نه سي.
په کونړ ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کونړ ولایت کې د مرګونې زلزلې په سلګونه زره زیانمنو کسانو کې هغه کډوال هم شامل دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. د شمیر کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ژوند یې له صفر نه پیل کړی و خو زلزلې یو ځل بیا بې سرپناه کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر هم خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د زلزلې له پاکستانه د وروستیو ډیری ستنو شویو کډوالو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او د هغوی بشري اړتیاوې ور ډېرې کړي دي. سنا کاکړ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمیر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی رحمت جان وایي شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ وي هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بده مرغه په زلزله کې را وغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو ځکه چې کوم هغه سرپنا او هغه هم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي تعلیمي مشکلات هم دي اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغني بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی. راو ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ټول زنانه او ماشومانان په دیرو کې پراته دي او ترپالې واره دي هغه کې پراته یې منګه کوم ټول خراب دي ورنه تلی دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس دلته دیره کې ناسي دا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشت نه یو ترپاله مال هم کړه وشکي
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تاسو راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیره یو ستنو شویو پر ژوند دی اغیز کړي او بشری اړتیا وی ډیری کړي دي. دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا ایو ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستنه شویو له 306 او 1000 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اگست 13 د شپې نه وخته د ریختر په کچه شپږ درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډیر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډیر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شویو شمیر شاوخوا 4400 تنه ښودلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د آزادی رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% نوې سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده؟ افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثرت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرد ځله راټول شول دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومني، مکتوبونه ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا چې نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي، دغه زموږ ږغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسېږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسیده. قدرمن اوریدونکو، در سره اوسئ په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه
احمد شبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغلی ملیار خبرونه ته شرخ له
مننه قدر من شي ورسه زه خپل سلامونه تاسې ستاسو درنو همکارانو او قدر منو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډ راته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیلوشو کوم دغه پیل کې لمانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره له دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې، او دلته په اصطلاح بله دارنګ بې له دې چې یو لحظه پرې فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا د بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خویندو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیسونه بیولی شم، او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم. یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي، یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مختبو تل او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولای شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوی خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باعث دې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویل چې داسې خو نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سئ او مبارزه کوئ، تاسو باید افغانستان ته راشئ، خطر ومنئ، ریسک ومنئ، دا وکړئ هغه وکړئ. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بې له دې چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین هغه د اقل یو مشوره وکړم، عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه و چې بیا نو دا سفر مونږ تنظیم کړ. د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو، هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زمونږ ډېر پیساتو شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو، او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته د پاره د خوښۍ ځای دا و چې
وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی ده که چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 40 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې اوسي، دلته یو پرمختګ شوی. هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب یې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم، هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې، او هغه هم راته وویلې چې څو مکتب څو ښوونځي په کوم ځای یا مدرسې په کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي، مونتا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي وو د
بیا وبخښي، بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه له روس په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرزند په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همداراز حتی د اوازو تر حد خواته دا خبرې هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې، وی مدني فعال په صفت باندې، دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لاند راتلونکو دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي، ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې، او موږ لا په دې باندې یو چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظه، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظه ټولنه مکمله نه ده. موږ په بارها دا مثال ورکړی ده چې خویندې یا ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی. یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات راسره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلی اوس چیرته دي؟ لځینو معلومات لري؟
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 214 قابلی مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې، چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچه تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یو مور هم چمري هغه هم ډیر ده. ما کله چې دې 50% نه راټیټیږي نو دا د خپل یو لاسته راوړنه و. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل یعنی حقیقت دا چې زه پیښی حیرانه شوم چې دوی دې سواد نه لري اما دومره بیداره دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو زده کړه یې پکې کوله دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته د
خویندو سره. یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستی، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم بیا سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه، په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت تاسو پیږی چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نه شم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنې په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تم لاړولو، ننګرهار تم لاړولو، بلخ ته هم سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وای. یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخ او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، هغه ورسره تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و کنه آسانه؟
یو شی یو تفاوت پاید قائل شو چې مونږ په کابل کې وو، په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، مونږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود. یعنې مونږ په ډېر آرامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنې اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمه کې
په یغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو هغه ده، یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به د ډېرې سختې جنایي دوسیې هم راتلي.
بالکل، مونږ خو مختلف د تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې کار کړی دی، مرافی څارنوالۍ کې مونږ کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخو کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې، ځکه چې ما واسطه نه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ما ته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مې وي، زه به یوه خاطره خپله تاسو سره
شریکوم. مهرباني.
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم د لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نو پکې تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر پسې شوی وو، دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو. بریالی شوی وو، په تېښته باندې وتلی وو، خپل پلار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي دا ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشي کړی شوی دی او دا شاهد بندي وو. دا د سې چې اته کاله نو دا کته پورته کړی دا مختلف
وو. بخښي شاهد هم دغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو، دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په زمانات. دا د سې ته ما ترکل شو وروسته د اټ کال نه دا کټو پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دی وخت کې ما چې په دقیقه د سې ول وصله ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د په باورت کې په کش کې ولګي چې دا پیدا شي وګورو شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی و، ماشومې خوشی کړی و او ویل یو چې دا باید په کشف کې ولګي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته، هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړ شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی و. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی و هغه زما د قرار نه لرې کړي و، زما قرار یې کاپي کړی و، کې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی و، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زموږ څارنوالۍ ته، څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کې شامل و، ده هم دا توسیه کې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ماته راکړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست ولاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښي لیکلي ما په باره کې. ده ویل چې ټکانه وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته وویل چې ته وګوره چې تا چښي لیکلي ما په باره کې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، زه هم اول ځل دپاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې راوغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه دا لیکنه نه ده. بیا نو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه رانه کړه، خو خیر زه تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدلم نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې راکول کېدلې. او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال اغه سره یې څو کړل، هغه بیله موضوع ده. زه بیا یعنې د مای
هغه ماشوم بیا خوشی شو له زندانه.
اخو خوشی شوی و، اخو خوشی شوی و، هغه چې خو بیرته باید د څارنوالۍ ته دا موضوع راغلی وای چې موږ بیرته بیا د هغه د دې مرافع تایید کړی وای چې بیرته تللی وای.
یعنې دوه ادب بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بیرته دوی حکم کړی و.
او نه خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کې ورته تلیفون کړ، ورته ویل چې دا څه معنی لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوه. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري؟ کله چې له حقوقو فارغ شوې او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایم میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلې وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کاوه؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کاوه؟
یو شاید باید ووایم، شاید هغه چې دردیدلی دی اوی دی پتا اوی دی پادر بدات تفاهم ورنی اما انسان انسان دی پاول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګو کتل شي که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما د هیڅکله دا څه نه ده کړی چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم زما په مخ کې یو دفعه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه خدای ډېر ساده سړی و نو پیدو انکار کوو د قتل نه اما دا په اصل کې دفاع وه ځان نه دفاع کړی وه نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی په ووهه دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دی پولیس ته ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي فرزند تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه د خپل وسته بیا عملا د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه خو کلونه کې چې تاسو په اوتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اوتریش کې ژوند تاسو له خپل د تیر زمانه سره تړي
طبیعی در چه ارتباط شده ده زکه آغا جواند نیمائی جواند و چه التا ما کرده ده و دانیم جواند دلتا ما کرده ده آری که نشلی دون که آری که ده زکه آغا چه ساره پا ماشوم توب که اخلی آغا مگر ده چه ساره سترگی پتی شیو دنیا نلاش هیری کی آغا رابطه ده ماین زنزی اما لگ چه چه زه اوز افغانستان تزم یاز ده شلکالو که افغانستان تتللی ما په همیشه زم دا هغه رابطه د چمال ته کشایی کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور پلار د تاسو ترش کې خښ دي یعنی د سې دې نور القالو یا القد خپلوان ولته یو څو شته دي چې راوتی دي ترش کې دي اکثریت اما دا اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دا اړیکه وجود لري چې ما دا وجداني مسولیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سره لدی چې د منابع له لحاظه غریب نه ده ما هغه وخت کې منګه د امکانات نه درلودل منګه په مفتو پیسو باندې هلته درس ویلی تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت هم کار وکړ نور د منګ نه دی جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نور په خدمت کې تیر شول سره لدی چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړي دا هغه وجداني مسولیت دی او دا اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کیږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې د څه شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاش کې دغه په افغانستان کې خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
ډیر کاش کې چې ډیر شې د دې ځای
ته وای
کاش کې دا ما ډیر درد دی د ته دا هغه راغلی واسه په بلالاند خاطر تاسو ته وایم پرنسس انډیا شاهزادګۍ انډیا تر تر دوه ځله راغله چې یو هفته مکمل زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما پیوله هر چیرته نو یو ورځ دا اوله ناحیه کې د اوتریش ډېر ښکلې او قدیمي دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کې اچولی و ګرځېدلو قدم ووهم ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بیبي جان وایم ما ورته چې بیبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی ماته چې زرکا جان یې په فراموش کو ما کې برابر ایران او پاکستان هم شمیم زیات است یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم دا ښځې چې زه درته وینم دا نجونې چې زه درته وینم البته منفي شیان منفي زور ته نه وایم ځکه دا د دوی د کلتور دا زمونږ کلتور ده چې زمونږ کلتور شیان دوی ته منفي ښکاري ولې دوی د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري البته هغه څه چې زمونږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه اما نور څه چې زه درته وینم یعنې حقیقت دا ده چې درته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه او دا دوی د ایجاد کړی څه نه ده چې دلته دا اوتومات وجود لري په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کې ورته پیسله ځای ورکړل شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ د ښځو ستونزو سره مخ ده
اغلې ملیار ډېره مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کور ودا مننه یو مکتب هم ما په دې جنو د پاره جوړ کړای چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځه هم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
azadiradio.com
ترجمة نانسي قنقر د تصویر سره کوم لوبې ډیره مې خوخه یې محبوبې ډیره مې خوخه یې محبوبې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې چې تا مې نه کوې دروغ را زور پوښتنې الله قبر دې زوال قبر دې زوال ش قبر جنې الله قبر دې زوال قبر دې زوال ش قبر